آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم. افغانستان ته د ملګرو ملتو د وړاندې شوي را مفصل راپور په اړه دلته بحث لرو. سږ کال د مارچ د میاشتې په شپاړسمه د ملګرو ملتو امنیت شورا په اکثریت سره شپږ ویشت نه اویا پریکړه لیک تصویب کړ او له عمومي مشیر څخه یې وغوښتل چې د روان کال د نومبر د میاشتې تر اوولسمې پورې د افغانستان په اړه خپلواک ارزونه وشي او امنیت شورا ته وړاندې شي. د دې ارزونې له مخې د طالبانو یو شمېر هڅې غندل شوي، یو شمېر ستایل شوي او یو شمېر وړاندیزونه ورته شوي دي. د قانون د حاکمیت په تړاو پر ټول شموله حکومت ټینګار شوی او ویل شوی دی چې طالبان له ټول شموله حکومت څخه هدف په حکومت کې د پخوانیو چارواکو شریکول یادوي، خو ملګر ملتونه وړاندیز کوي چې له دې څخه هدف دا دی چې عام ټول شموله حکومت. د ملګرو ملتو په راپور کې د بشري حقونو په برخه کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی او د ښځو د کار مسله مطرح شوې ده. په راپور کې د طالبانو له لوري عمومي عفو هم تر سوال لاندې راغلی دا ویل شوی دی چې غیر قانوني وژنې او توقیفونه دوام لري. د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو هڅې ستایل شوی دي. امنیتي وضعیت ښه ګڼل شوی خو اندېښنه ښکاره شوی چې دا وضعیت ماتېدونکی دی که ستونزې حل نشي. د اقتصاد په برخه کې دا هڅه ستایل شوی چې له بهرنیو مرستو پرته عواید راغونډ شوي، خو راپور ټینګار کوي چې بانکي سیستم په عادي ډول کار نه کوي او اوسنی موقت اقتصادي ثبات ماتېدونکی دی. دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو نظیفې حقپال، د پخوانی ډیپلوماتي، د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سادت او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور ته بلنه ورکړې ده، انصاری ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړي. د میلمنو هرکلی کوم. له حقوقي پلوه دغه راپور ساس په باور څرنګه راپور دی، څرنګه یې ارزوي؟ ساده څپ کتاسو په دې اړه خپل نظر په لنډو را سره شریک کړئ.
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو میلمنو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په سر کې باید دا ووایم چې په ټوله کې هره ټولنه او په ځانګړې توګه د اوسني حاکمان په افغانستان کې خپل مثبت او منفي اړخونه لري، چې مثبت ته باید مثبت وکتل شي او منفي اړخونو ته باید ګوته ونیول شي د اصلاح په خاطر. او هغه دا ده چې دوی د دغې ټولنې په نیمایي برخه باندې، چې زموږ خویندې لونې او خورګانې دي په اصطلاح، دوی باندې د تعلیم او کار دروازې بندې کړي. دا تر ټولو غټه نیمګړتیا ده او دا په حقیقت کې د هغې هیواد د اساسي قانون او د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. او په زمین کې نړیوال قوانین هم تر پښو لاندې کړي او اسلامي قوانین هم تر پښو لاندې کړي، ځکه چې قرآن کې هم دوه ډېر ځای په دې حق له صریح حکم موجود ده بدون قید او شرط. بنان به مثبت اړخونه هم شته، لکه د فساد کمول یا مخنیوي، لکه دا اوس عمراني کارونه چې دی پیل کړي یا بنسټیز کارونه به ورته ویم د افغانستان د راتلونکي لپاره، او تر څنګ د امن راوستل دا چې دوی مسؤلیتونه دي. لکن تر ټولو غټ مسؤلیت یې تر پښو لاندې کړی او هغه مشروع حق دی د ولس. بل نیمګړتیا مسلکي نظام جوړول دی او هغسې یو نظام چې په هغې کې ټولنه او ولس ځان وشي لیدلی، ځکه ته د ولس استازیتوب کې او د ولس خدمتګار یې، او چې ولس ستا په منځ کې ځان نه ویني بنام ستا او د ولس ترمنځ واټن دی. د دې واټن د لرې کولو په خاطر دوی باید صریحاً او
اقتصادي اقدام وکړي. مننه سادات صاحب. له اخلي حقپال سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. اخلي حقپال، د ملګرو ملتونو د راپور په برخه کې ستاسو ارزونه څه ده؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنه او تاسو د فکر کوم چې د بل بل مې یو تر حدا پورې مې خبرې واورېدل، دا کوئی سره زما نظریات ډیر مشترک تقریبا هم د څو خبرې مې چې واورېدل، هغه دا دی چې دا راپور په اول کې ډیر مشخص په هغه مواردو کې چې لکه د فساد، لکه د امنیت مسله او د فساد او د نور مسایلو باندې تاکید کړی دی، او اصلي خبره د دې راپور دا ده چې څنګه وکړی شي دغه افغانستان دولت حکومت نه وایم دولت چې دولت د افغانستان موجود لري هغه د حقوقي تعریف په اساس دا رقم وکړي چې په نړیوال بین المللي سیستم کې بیرته مدغم شي ځکه چې دا اوس حالات چې د مونږ ګورو چې د دې څخه ډېر افغانان متضرر شوي دي خصوصا د اقتصادي پلوه مونږ ګورو چې فقر څومره ډېر شوی دی مرستې صحیح نشي کولی حکومتونه او ډونران افغانستان ته وکړي تر څنګ کې د ټولو مهمه برخه د دې راپور دا ده چې دلته هم اندېښنه یې څرګندولې ده او هم په څنګ کې ویلي دي چې چیرې داسې یو حکومت تشکیل نشي په افغانستان کې چې د افغانستان د دولت هغه ژمنې چې د نړیوال قوانین په اساس لري خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او بیا مشخص تاکید د ښځو په حقوق باندې کړی دی نو کدا ونشي هم ادغام د افغانستان د دولت نړیوال سیستم ته مشکل پیښوي او هم تبې ده چې ادغام معنی دا ده چې رسمیت پیژندل او په څنګ کې یو څه میکانیزمونه او لارښوونه یې کړی ده چې څرنګه کېږي چې مونږ دغه کار پیل کړو چې د هغې څخه اولنۍ برخه یې ویلې ده چې باید طالبان دغه ژمنو ته باید تعهد وښیي یو بل دا چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي او دغه بین الافغاني خبرو ته میکانیزمونه دي ویلي دي چې مثلا د تماس ګروپ ایجاد شي یو د ځانګړي استازو باید چې د ځانګړو استازو یو مکمل یو پلاتفورم وي دا باید تشکیل شي او په څنګ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي باید وټاکل شي د دغه بین الافغاني خبرو لپاره نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره چې لاره پیدا شي شروع به د بین الافغاني خبرو نه باید پیل کړو
مننه مننه شاغل انصاری ته راشم انصاری صاحب تاسو دا راپور څنګه ارزوي تاسو له افغانستان را سره یاست هل ته خلق څه فکر کوي
بلی تاسی و درانو ملمنو همکاران و معزز و عریدون کتا سلام علیکم و رحمت الله ده بحث ده دوستان و ایره خبرو تایید و ده افغانستان ده خلق و روان سنزو تا بکتو کمو گوتاش داشته حکومت حرکات و سکنات و اینو در دوی فعالیتون او حقا نریوال و راندیزون او نیوکی چی پر دوی دی تر یو زای نتیجه بخش او خیل اثر اولنشتا در امنیت پر برخه که زینه ترقیاتی پروژو او نورو پا برخه که او پا دیرو برخو که بیا ستونزه همس داده چه اتاد مادی او اقتصادی مسائلو پا برخه که ستونزه شتا ده مالیات و خبرتا چه وکلا چه مالیات اکثر ده افغانستان ده کورانه و منابعه و نترلاسه که گی دلتا هم پراخ شکایتون اشتا ده تیرو رزی که زننگرحار تطلاله هم او د اوس دوستانو مالیا راغلی و غم چې محاسبه کړه تقریبا شپږ وسو فیصد د تیرو کلونو په نسبت د هغوی په هغوی لوړه مالیا محاسبه شوې وه کله چې د مالي مسؤولینو سره هغه شریکه کړه نو ویې ویل چې پخوا به غلاګانې وې او دا هغه به وو او اوس هغه ته نشته نو بیا هم ورسره لږ بحث وکړو چې سمه ده چې غلاګانې به وي مګر که دې خلکو په غلا کې شریک نه و دوی پکې برخه نه وي اخیستي یا یې چاته رشوت نه وي ورکړی تاسې محاسبه کولی شئ بله دا ده چې مالیات پر عایدات وي اوس تاسې مامورین چې راغلي دغلته حساب کړی د جایداد په بندو برخو هغه برخه کې هیڅ عواید نه درلودل هغه برخه چې تاوانونه کړي دي په هغې تاسې څنګه شپږ سوه فیصده د تیر کال نه اضافه مالیه چارج کړي ده حال دا چې تیر کال هم تاسې لس فیصده د جمهوریت د وخت نه مالیه اضافه کړې وه دغسې په کابل کې ځینې دوستانو کیسې راته وکړې چې تر نوی لکه افغانۍ پورې مالیات ور باندې راغلي دا چې د څو کالو او څنګه و نو دلته د ځینې ستونزې او شکایتونه په دې برخه کې شته چې د مالیاتو د معاشبې په برخه کې ډېرې تېروتنې هم شته او په ډېرو برخو کې زیاتی هم کېږي او دغه موضوع مونږ د چارواکو مسؤلینو غوږونو ته هم رسولی او جدي خواهش لرو چې په دې برخه کې د افغانستان په خلکو دومره بار او فشار وانهچول شي چې هغې د پورته کولو توان ونه لرلی شي. په مقابل کې باید د خلکو عواید هم وسنجول شي چې آیا د شپږ سوه یا اووه سوه فیصده چې مالیه لوړیږي د هغوی عواید هم دغسې زره او دوه زره فیصده لوړ شوي دي او که نه. هلته ستونزې شته، عواید ښکته غورځي او مالیات پورته کېږي.
مننه ساري صاحب، مننه. مننه له یوې خبرتیا وروسته د دې راپور دغه ټکي ته تمکیش وسې. افغانان باید په خپلو کې خبرې سره وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبراتورو په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور همدغه برخه لکه څنګه چې په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی زه تاسو سره شریکوم. لیکي چې اوس مهال په تعامل کې کوم کلیدی عنصر چې شتون نه لري هغه د افغانانو ترمنځ ډیالوګ دی. ساده چې دغه ډیالوګ یا د خبرې اترې څنګه شروع کېدای شي؟
په حقیقت کې دا زمونږ ډیر د پخوانه د باباګان د میراثي مسائل پاتې دي او هغه دا چې موږ جرګې لرلې او هر خبره مو په جرګې حلولې او هغه انا او هغه په اصطلاح زمونږ فرهنګ لا شته ده شتون لري. خامخا د افغانستان د مسائل دومره هم په اصطلاح بغرنجي نه دي چې د حل کېدو نه وي او د دې د تجربې او بي طرف افغانانو موجودیت شتون د مسائل حل کولای شي، خو شرط دا ده چې حاکم نظام یا د حاکم نظام سرلاري دې ته غاړه کېږي چې د ولس مشروع غوښتنو ته تمکین وکړي. دا هغه مشروع غوښتنې دي چې هم اسلام ورته مجاز ګڼلی، هم بشري قانون او هم نړیوال قانون په مجموع کې. نو بنا دا لاره شتون شته او حوصله غواړي او دوی باید چټک ورته اقدام وکړي ځکه وخت ډېر په تېزۍ سره روان.
مننه صادق صاحب، د جرګې وړاندیز تاسو کوي. آغلی حقپال، تاسو څه وړاندیز لري د ډیالوګ په برخه کې؟
کوم چې هغه ستونزمن کار ډیالوګ د ځکه چې یو ستونزه دا ده چې آیا طالبان اگر چې هغوی خو معلومه دي قدر الله هغه طرف معلوم دی دوی ډایلوګ ته حاضریږي که نه حاضریږي، څه فشار باید راولي دوی باندې چې دوی ډایلوګ ته حاضر شي ځکه چې دا ډایلوګ دی د پاره ده چې یو همشموله او ولسواک حکومت ته لار همواره شو. مونږ ګورو چې طالبان وایي چې هم مونږ زرات نه درو ولسواکي باندې خو دوی یقین نه لري ځکه چې دوی هغه ایدیولوژي دا ده چې هغه د حاکمیت د امیرالمؤمنین نه راځي او نه دا چې حاکمیت د خلکو ارادې پورې تړاو لري. یوه مسله، دویم مسله دا ده چې دوی وایي چې همشموله زموږ حکومت همشموله ده او دوی ته هغه څوک شي حساب
اغله خپل دا خو د دوی نظر ده. یعنی څنګه کېدای شي چې ورشي افغانان ډیالوګ سوال ده؟
اوستون زیاده چې دوی هاي حاضرېږي کنه ځکه چې دا یو طرف ده د ډیالوګ، د بل طرف ده چې د افغانانو د بل طرف هم ستونزې لري. ستونزې په دې کې ده چې موږ ګورو چې د کور د نن یو څه افغانان د فشار لاندې دي ځکه چې د یو مستبد رژیم لاندې دوی کار کوي او هر څوک چې ووسی که زه هم په کابل کې ووسم زه خپل اراده چې د سې باندې کولی شم چې دوی وغږیږم هلته نه شم کولی ځکه چې مشکلات شته. نو د کور دننه که موږ دغه ټول خلک ټول کو او په څنګ کې هغه خلک چې وڅې دي مثلا زه نه وایم چې توپک ماران او یا داسې خلک چې په فساد کې ول چې دا غوینه مونږه هغه د واسطه راځي افشاکی خو اته د څه مونږ نیرو او خلک درلو د چې په مدني ټولنه کې په اکیډمیک ساحه کې په سیاسي برخو کې په ملکی برخو کې ځې کارونه کړی خو د جبر له لاسه به وو تر دې وکړل چې دوی هم باید په دغه دایلو کې مشخص شي دا دوی باید دوی هم باید ووسی او مشخص کول د دوی دغه نیرو یا دغه ځواک یو ځای کول او یو ځای تراوړل او په لخره د خلکو اجماع تر سره کول د ستکم یو څه معنی ده. خصوص ملما جرګې ته اشاره وکړه. جرګه زه فکر کوم چې په اوسنۍ حالت کې چې ډېر افغانان ووته جرګه به د حل لارې نیي او په څنګ کې هغه هېواد کې چې طالبان حاکمیت وي هغه جرګه به کومې پورې هغه وخت شفافیت ولري. نو د هغې دپاره زما وړاندیز دا چې ما هم یو خپل یو لیک کې مې چې ډیپلوماټ سره مې یو پلسپانه سره مې لیکلې ده هلته مې هم دا خبره کړی ده چې باید یو دریم د میانجي په توګه یو دریم هېواد باید په دغه ډایلوګ کې یا ملګرو ملتونو باندې دا نظارت کړي دا باید تسهیل کړي او کېږي چې د هېواد نه بهر یا په دې کې هو چې سیمه کې وي چې آسان وي د افغانانو ګډون پکې او په څنګ کې د دې کې هو چې د افغانستان جګړې کې او د سیاسي مسایلو په مستقیم لار او منافع نه درلودل یعنې لږ به طرف هو او به طرف مرجع باید د مسایل تسهیل کړي.
او مننه انصاری سپ تاسو څه فکر کوئ چې خبري اترې څنګه د افغانانو ترمنځ ممکن دي؟
بلې موږ په دې فکر یو چې د افغانستان ستونزه هیڅکله په جګړه نه ده حل شوی. اخیری لار خبرې اترې دي، اخیری لار مذاکرات ده، اخیری لار هم جوړ جاړی ده او دیوبل زغمل دي. که په تیرو کې افغانانو زغم درلودې، افغان سیاسي ګوندونو کاغه ملی ګوندونه او کاغه اسلامی ګوندونه او کاغه د خلق او پرچم او نور په نوم و کدی له هماغه اول وختونو زغم درلودې. شهید سردار محمد داود خان په شهادت نه رسیدلې د افغانستان یو ستر خدمتګار انسان او ستر اوسه پورې د هغه تاریخ او پروګرامونه او اجنډاوي تطبیقي او بدیل تر اوسه پیدا نشو. د دومره نړیوالو خوځښتونو سره چې کله ورته راغله او شوروي اتحاد او کله هم ناتو او د امریکای متحده ایالات، مګر نن هم چې کوم لوی او ستر ترقیاتي پروژې دي د هغه سره د شهید سردار محمد داود خان نوم تړلې ده. نو موږ وایو چې د وژنې د حس کولو او د یو بل د نزغ عملونه هیڅ نتیجه افغانانو ونه شوای اخیستلی. ښه خبره دا ده چې شته حکومت د اسلامي امارت په نوم د افغانستان نور خلک چې په هغې کې علمي اقشار، ولسي او ټولنیز اقشار، د خلکو شوراګانې پرته د طالبانو د اسلامي تحریک نه کوم علومات چې په پوهنتونونو کې دي، په مدارسو کې دي او د دوی د تحریک غړي نه دي، دغسې علمي شخصیتونه چې د تحریک غړي نه وي، نور اقتصادي برخه، سیاسي جریانونه او نور ټول افغانان باید د خپل سرنوشت د ټاکنې په برخه کې، د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې، د خپل هیواد د خدمت او د خلکو ته د لاسرسي او په قضایاو کې د حضور په برخه کې باید هغوی ته
یعنی تاسو یې غونډه جوړ شي، غونډه جوړ شي د مختلف افغانانو ترمنځ.
او نو خدا د دې اساسي لار هم دا ده، الٰه العالمین هم فرمایي او حکم کوي چې وشاورهم فی الامر او مشوره وکړي له هغوی سره په امورو کې، په چارو کې، و امرهم شورا بینهم او د مسلمانانو چارې دي چې چارې د هغوی ترمنځ د شورا په اساس وي. نو دغه شورا باید د افغانستان د خلکو نه وي، دغه که د لوی جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د سیاسي جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د شریعت مطابق د شورای اهل حل و عقد په نوم وي، تر څو د افغانستان د مختلفو سیمو، د مختلفو اقشارو، د مختلفو برخو خلک ځان
شریک
وګڼي، په ګډه بیا د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ لپاره
بی فری او پراخ سینا کار وکړي. مننه. سادات صاحب، مخکې تاسو اوله کې جرګه یاد کړه، او اغلی حق پال بیا شک څرګند کړ چې د طالبانو تر واک لاندې جرګه ممکنه نه ده. کتا سو خپل نظر سره شریک
په دې بخنه سره ما مخه هم د جرګې نه داسې جرګه نه و چې تر یو چا حاکمیت لاندې مشخص وي. طبیعي ده چې چېرته څوک حاکمان وي د هغوی نفوس زیات وي په هغه محل کې، لیکن دا بهترینه لاره په هغه اول سر کې هم همدا و. کله چې دوی دا د قطر تعهدنامه په امریکې سره جوړول هم څو ځله ما دا وړاندیز وکړو چې درېمګړی بې طرف یعنی نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي. که چېرې بیا هم داسې یو څه کېږي د نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي، او بل دا چې د سیمې هیوادونه او بهر ابرقدرتونه چې دي په اصطلاح دوی د کوښښ نه کوي چې خپل لاسپوڅي بیا په افغانانو باندې وتپي د مختلفو لارو نه. افغانان د پریښودی شي چې په خپله خپل دغه موجود خلکو په موجودګۍ کې خپل راتلونکی وټاکي، لیکن داسې هم نه چې دا نیم زرما ټوله زما لکه اوس چې روان ده دا هم نشي کېده. دا د افغانستان راتلونکی نه جوړوي، افغانستان نیمایي قشر بالکل په اصطلاح په هغه کې پاتې ده، په انزوا کې پاتې ده، د تعلیم دروازې په بندې دي، د کار دروازې په بندې دي، دا ټولنه د یو قهقرا خواته بیول کېږي. یوازې دا په اصطلاح ساختماني کارونه، سړک جوړونه، دا شیان زموږ راتلونکی نه جوړي. دا وطن ټکنالوژۍ ته ضرورت لري، دا وطن ډاکټرۍ ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري چې دا زموږ خویندې دي او مختلف برخو کې مختلف موضوعاتو باندې وکیلان ته موږ ضرورت لرو، قاضیان ته ضرورت لرو، چې دا مسلکي کسان په دې کې موږ د خویندې هم شتون ته هر ځای کې ضرورت شته. نو د دې تر څنګ دغه جرګه هدف مې دا و چې باید بې طرف وي او ناظر باید درېمګړی بې طرف یا حداقل نړیوال سازمان وي.
سادات صاحب مننه. د نجونو د تعلیم موضوع ته اشاره وکړه، دا وړاندې په دې باندې بحث کوو ځکه چې ملګرو ملتونو په دې باندې ټینګار کړی دی چې دا ستونزه باید د نجونو او د ښځو د تعلیم او کار مسله باید حل شي. خو مخکې تر دې د ډیالوګ په برخه کې له اغلی حقپال څخه دا پوښتنه لرم. اغلی حقپال، تاسو مخکې وویل چې باید په طالبانو باندې فشار راوړل شي. څه رقم فشار چې خبرو ته له نور افغانانو سره حاضر شي؟
فشار څو لارې لري. ګورو چې باید ګورو چې په دې دوه کالو کې حداقل د طالبانو سره یو څه زیات وو راپورونه ای چې هغه بشري مرستې چې طالبان یا د افغانستان سره چې نړیوال ټولنه کړې ده، هلته هیڅ مرستې شوي ده، مرستې یا څنګه چې یو څه هم د امنیتي د لحاظه هم موږ راپورونه ګورو چې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو د فشار ابزار د نړیوالې ټولنې سره ډېر دي، مثلا تحریم وځول یا د خپل
رقم تحریم وبخشي رقم تحریم
مثلا موږ ګورو چې یو څه تحریم خوشته، خو بیا هم دغه بعض تحریم کمیږي. یا فرض مثال دوی په ډیپلوماتیک سطح باندې یو څه ډېر لیدنې لري د نور هیوادونو سره، خصوصا د سیمې د هیوادونو سره. باید سیمې هیوادونو باندې فشار راشي چې یو څه دوی خپل دغه روابط د طالبان سره محدود کړي. زه فکر کوم چې دغه فشار یوازې د امریکا یا د دیګس هیوادونو لخوا امکان نه لري چې تاثیر ورکړي، ځکه چې تاسو د ډیپلوماتیک له پلوه که وګورئ طالبان هر هغه ناس چې د چینایان او د سیمې هیوادونو سره کوي هغه خپله یو د زور فشار یا د فشار اله په حیث استعمالوي چې مثلا نړیواله ټولنه موږ سره همکاري نه کوي. موږ خو بیا هم د سیمې هیوادونو سره اړیکې لرو او تعامل لرو. نو زه فکر کوم چې مختلف لارې او مختلف وسایل باید تشخیص شي او د ټولنه دا چې هغه فشار افغانان چې خپله د داخل نه راوړلی شي هغه فکر کوم چې مؤثریت به ډېر وي. موجود له دې نه چې تایید شوی ده چې وضعیت ډېر زیات دا مدني فعالیتونه نه کېږي، خو بیا هم که چېرې موږ ډېر ځیر شو او په دې باندې بحث وکړو لکه چې ستاسو مېلمه وویل چې ولا امنیت ډېر ښه ده او د مالیات مسله داسې ده او هغسې ده، چې فکر کوم کوم افغانان په دې باندې پوه شي چې امنیت څه څه وایي. امنیت نه د صرف چې یو څوک د فزیکي په لابه ووژل شي، امنیت که چیرې تاسو اقتصادي، اجتماعي، تاسو هغه بشري حقوق خوندي نه وي نو څوک په امن کې نه وي. زه اتادې ته اشاره نه کوم چې دا چې هغه کسان چې شکنجه کېږي یا فرض مثال بیل هغه مکمل چې باید یو محاکم سلسله مراتب وي بالاخره باید محاکمه شي، دا مسایل یو طرف ته پرېږدي. آیا دغه حالت چې 30 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او که چیرې هر څومره افغانستان منځوي شي، دا آیا د ترهګرۍ دپاره، آیا د ناامنۍ دپاره، آیا د خپله امنیت دی؟ دا امنیت تاسو هغه وسیع مفهوم ته وګورئ. نو په دې اساس که تاسو وګورئ چې طالبان وایي او یا نړیواله ټولنه وایي چې ولای امنیت د دوه کالو کې جنګ فزیکي لحاظ شوی نه دی، افغانان به په دې باندې پوه شي چې دلته
البته وبخښئ د ملګرو ملتونو په راپور کې هم امنیت ستایل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا چې بحث وسپې کو
دقیقا ملګرو ملتونو ته هم یو اویا مدني ټولنې خط ولېګل او اکثریت شمول زما خپل سایګو چې موږ وویل چې ملګرو ملتونو باید هم د امنیت هغه امنیت ته باید توجه ونکړي چې یا چې څه فزیکي امنیت ده، امنیت باید مکمل وګوري. ملګرو ملتونو څخه هم د امنیت مسله او د فساد مسله ستایلې ده. دې دپاره ستایلې ده چې طالبان هم تشویق کړي چې ولا په دې دوه کالو کې تاسو خو یو ښه کار مو کړی دی، خو راځئ چې بیا هم د دخل لاره نه ده. نو هغه یو ډیپلوماتیک سټایل ده کنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو هغه ټول قوانین، اسناد، هر شی خی چې په هر مملکت کې چې قانون وي، نقض حقوق بشر وي او نیم د نفوس د خپل اساسي حقوق نه محروم وي او د ټولنې څخه مکمل حسي وي، هغه ملک هغه ځای هیڅ کله به په امن کې او پر پرمختیا کې د ژوند
مننه مننه د نیم نفوس د حس په ارتباط لوي خبرتیا ورسته بحث دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یويشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپاورز متاوسره
ازادي په پوکي پروگرام له ازادي راډيو او احمد شبريم پرې خبرونه کې ستاسو قربه د پروگرام موضوع مو د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوی مفصل راپور جزئیات د بحث لپاره مو صدیق منصور انصاری، سید زاکر شاه سادات او نزیف حق پال ته بلنه ورکړې ده. لکه څنګه چې مخکې وویل د خبرونې په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د غوښتنې تراشو چې په افغانستان کې باید د نجونو مکتبونه لښ پژم ټولګي ورپورته پرانستل شي او شوزو ته د کار زمينه برابر شي. په دې برخه کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی او یو شمېر کتون کې دا نظر لري چې تر هغوی پورې طالبان دغه مسله حل نکړي ممکن دغه غوښتنه د دوی چې په ملګرو ملتونو کې نمائندګي دوی ته ورسپارل شي هغه دوی ته ورسپارل شي. سادات صاحب که تاسو نظر واخلم که څام تاسو مخکې وړې وړې اشارې د موضوع ته درلودي مهرباني.
مننه سلامت اوسې. حقیقت کې دغه د ولس ګراوګان ساتل او د ولس د په اصطلاح د مشروع حق نه سترګې پټول یا د یا ګواکې په دې معنا چې څوک مو په رسمیت نه پیژني او موږ هم خپل په هغه ولس باندې په اصطلاح فشارونه اضافه کو، محرومیتونه پی اضافه کو چې ګواکې موږ په رسمیت پیژندو، دا نه شرعاً جواز لري، نه د انسانیت په قانون کې ورته کوم لارښوته او نه په افغاني دود دستور کې. حاکم نظام هم سره د چې حق پال خور د امنیت په برخه کې ډیره راضي نه ښکار کېدله، خو زه بیا وایم چې تر دې ربی د پوری نوی پسولې کې تیر نظام په موجودګۍ کې چې چرته تا مکمل ناتو هم موجوده و، نو بدبختانه افغانستان وګړي خپل عزت هم نه درلود، خپل امنیت هم نه درلود، جګړه هم و او هر ورځ بلا ناغه درې سو نه تر 500 زموږ ځوانان د دواړو خواونه وژل کېدل او دا لوی ځای و. دا برخه د تایید ورده زما د پاره شخصا چې نور دی یو افغان وینه هم باید بې ځای توی نشي. فقط دی برخه کې چې څنګه باید دوی باندې دا فشار راوړل شي مختلف لارې شته دي، لکن د خپل حاکم نظام ته دا په کار نه ده چې داسې وښایي چې ګواکي دوی بهرني فشار په اساس دروازې خلاصې کړي. دوی باید خپل ځان د پاره د ولسونو په زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د ولس مشروع حق دی، په هر لحاظ حق دی، په اسلامي امر حق دی، په قانوني لحاظ حق دی، په افغاني لحاظ حق دی. بناً دا باید ورته دروازې خلاصې کړي شي. او شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو داسې هیواد شتون نه لري په د اوسني پیړۍ کې چې ګواکي د هغوی نجونې د شپږم صف نه بره د تعلیم او د کار حق ونه لري. بنان دوی کوم استثناء نه دی په اسلام کې، او اسلام هم دې خطې ته دوی نه دی راوسته. دلته دوله سوه کاله کېږي چې اسلام موجود دی، خپل د ټولو عوامرو سره افغانان نه نوي په سلو کې مسلمانان دي. بناً د دغې شي دپاره دوی ته دا په کار ده چې دا تمکین دوی پخپله باید وکړي، مخکې دی چې نور فشارونه د نورو خواو نه پیدا ورسل کېږي. دا باید دوی خپله ځان دپاره د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي او دا کار باید ترسره کړي.
مننه سادات صاحب. انصاری صاحب، داسې په د افغانستان کې خو اوازې هر وخت ډېرې زیاتې وي، داسې اوازې هم شته چې د طالبانو حکومت په کوم نصاب باندې کار کوي او په دې کې د نجونو د تعلیم مسله هم ده. تاسو په افغانستان کې یاستئ، څه مو اورېدلې دي په دې برخه کې؟ څه پرمختګ شوی دی او یا څه اوازې شته؟
بلې، د نه یوازې د نجونو بلکې د عمومي نصاب په اړه ویل کېږي چې د دوی کمیټې، ځانګړې کمیټې کار کوي چې په هغه کې مشران شیوخ هم حاضر وي، که د لوړ زده کړو په برخه کې دي او که د ښوونځیو برخه کې. او په دې نصاب کې داسې جزئیات او مفردات تر اوسه له ولس یا مطبوعات سره نه دي شریک شوي، مګر ځینې مفردات او موارد چې په تیر نصاب کې وه ممکن په هغې کې بدلون راشي. تیر نصاب هم که موږ او تاسې ووینو اکثر کتابونه داسې شوي وو لکه مجلې او یا د اشتهاراتو کتابونه، هلته د بشر حقوقو د کمې ادارو اشتهار او اعلان به هم پکې وو. کومې پروژې یا کومې موسې به چې هغه تمویل کړي وو، د هغوی لوګوګانې او ځانګړي اعلانات او دا به هم ورباندې وو. او د کتاب محتوا د مفرداتو د نظره یا د کتاب د تدریسي دغې نظره هم نصاب داسې ترتیب شوی وو چې د زده کوونکي نه به بېخي لاره ورکه کړه. د ښوونکو لارښود به هم په کتاب کې وو، د زده کوونکو مسایل به هم په کتاب کې وه، او ډېر داسې نور مسایل، تصویرونه به حتی ډېر غیر ضروري تصویرونه، غیر ضروري موضوعات چې هغه د زده کوونکو یا د سویې نه لوړ وه، که هغه د بشر حقوقو په اړه وه، که هغه د مخدره موادو په اړه وه، که هغه مثلا د نورو مسایلو، د زده کوونکو سوي دې شیانو ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. همدا وجه ده چې موږ زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغېده سویه بې ډېره ټیټه وه او د ستونزو سره به مخ وه، مګر هغه کورنیو چې په خپلو اولادونه یې بهر پانګونه کوله، هغوی یا ځانګړي ښوونکي نیول یا ځانګړو کورسونو او خصوصي ادرسونو کې زده کړې کولې. که موږ او تاسو د ژبو برخه ووایو، انګریزي ژبه زموږ هېڅ زده کوونکي د ښوونځي نه د فراغت په وخت کې لس فیصده هم نه ده زده کړې.
وان ساري صاحب، انګریزي خو لا پردي ژبه ده. په افغانستان کې د لیسې تر اخیره پورې پښتانه دری وایي، دری نه زده کوي، دری ژبه پښتو وایي، پښتو نه زده کوي. یعنی ستونزې خو ډېرې دي. مننه. د تعلیم په برخه کې به د بلیا
نور مسائل د پاکستان د حکومت هم چې دا باید د نړیوالو پرمختګونو سره سم نصابونه د افغانستان خلکو ته وړاندې شي، څو موږ د نړیوالو پرمختګونو سره غبرګ حرکت وکړی شو.
مننه اغلی حقپال، که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې مخکې هم وویل سه تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي، د افغانستان د موضوعاتو په ارتباط، د ښځو د نجونو د حقونو په ارتباط، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدی شي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي او په نسبی شکل باندې د کار زمينه یو څه نجونو مېرمنو ته برابر شي؟ نړیوال درګرد هم دا خبره کوي، ملګری ملسون هم دا وایي چې دا حتمی ده او باید وشي. او حتی انصاری صاحب مخکې اسلامي هیوادو ته هم اشاره وکړه، په روسیو کې چې د اسلامي هیوادونو علما او یوه ډله کابل ته تللې وه، هم دا خبره کوله چې په د اسلام له نظره باید دا مکتبونه خلاص شي. ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مننه. مونږ په تقریبا څو هفتو کې خصوصا د افغانستان د خود تاکید دا و چې مخکې د دې نه چې دغه بین الافغاني خبرې شروع شي، د هغه په شرط باید دا وي چې ښوونځي باید پرانستل شي. طالبان هیڅ نوه توجیه او دلیل نه لري چې دغه ښوونځي بندې ولاو. چې تاسو مرمه وویل چې نصاب کې مشکلات و، هغه مشکلات وي هم زنوم چې نه به زه په تبیده چې افغانستان مثلا د نورو نړۍ غوندې په پرمختللی هیواد نه و چې هلته مکمل ستاندارد نصاب جوړ شوی وای. خو د طالبان هم داسې متخصصین یا نړیوال متخصصین نه لري چې هغه ټول نصاب یو طرف ته شي او دوی د نړۍ په ستاندارد باندې بل نصاب په دې دوو کال کې جوړ کړی وای یا جوړوي وای. نو زه په دې اساس هماغه نصاب یا یو څه تغییر که پکې راوړي او که نه راوړي، خو هماغه نصاب د فکر کوم چې باید ووسي تر هغه پورې چې باید نور هم هغه جوړ شي. که چیرې فکر کوي خلک او متخصصین، هغه متخصصین چې د په دې برخه کې کار کوي او هم د اسلامي او د نړیوال ستاندارد په اساس باید نصاب ووسي، ځکه چې تعلیم دې لپاره ده چې کله یو څو فرعي باید توانۍ د دې ولري چې په نړۍ کې په افغانستان کې د کار لپاره باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې تاسو تعلیم دې لپاره سست کوئ چې په اسلامي خبرو باندې پوه شي او بالاخره د ټولنې د کار لپاره هغه مثلا ساینسي مضامین ته ضرورت وي، هغه تاسو ځانې وي، نو بیا هم تاسو هغه یو طرف د دنیا ده چې هم ضرورت ده چې دنیا او آخرت. که تاسو دنیا کې کار ونه کړئ نو ستاسو آخرت به سره کم ما سبب وستې. نو زه په دې اساس د فکر کوم چې مهمه ده مخکې د هر شی نه که هم باید د تعلیم خصوصا انجونو ته دغه د مکتب او د پانتونو دروازې باید خلاص شي، او په څنګ کې د کار لپاره ولې ممانعت وي. وګورئ تاسو، خو افغانستان اسلامي حکومت درلوده، دا حکم اته تاسو که پاکستان د افغانستان سره مقایسه کې، د کابل سره مقایسه کې، ولایتونه خو پرېږدي، تاسو اسلام آباد د کابل سره مقایسه کې د تعلیمي نصاب نه نیولې، که هغه چې څه رقم پوهنتونونو کې اته دولسم صنف پورې ټول مکتبونه د نجونو خو ډېر موجوده ول. تاسو خو په اسلام آباد کې مکس مکتبونه تاسو ګورئ، خو په افغانستان کې نه وو یا په کابل کې حتی نه وو. نو زه فکر کوم هیڅ نوه شرعي فرهنګي ستونزه او توجیه او دلیل نه کېږي چې څوک راوړي دې دپاره چې محروم کړي دي نجونې ته تعلیم دپاره. ولاو چې که د دوی سیاسي ملاحظه ده، هغه د موږ په دوحې کې ولیدل چې اکثریت په دې باندې تاکید وکړ چې د طالبانو دغه بندیز سیاسي بندیز ده، او دا سیاسي بندیز دوه لاره امکان لري ولري، یو دا چې یا دوه دلیل ولري، یو داسې امکان لري چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو د مذاکرې او یا د امتیاز اخیستلو دپاره کوي، چې دا هم د افغانستان د خلکو او د نجونو په حق کې غټ دفاع دی چې تاسو دوه کاله یا ډېر تاسو د تعلیم څخه محروم کړئ نجونې. او له بلې خوا نه امکان لري چې دا دوی ته د کوم طرف نه دیکته کېږي، او که دیکته کېږي نو دا خو زه فکر کوم چې هم خیانت دی او هم به خلکو ته هم به معلوم شي چې آیا طالبان رښتیا ملي ځواک ول، دوی د ملت د پاره کار کړی و په دې یا کوي، یا په دې شپږ کالو کې چې دوی وایي چې موږ جهاد وکړ. دا ټول مسائل که دوی مکتبونه خلاص نه کړي، نو هر هغه شی چې دوی فکر کوي چې افغانان لپاره خدمت کړی دی او افغانستان یې د اشغال نه نجات ورکړی دی، که چیرې تاسو د تعلیم څخه ټولنه محروم کړئ، تاسو په یو بل ډول هیواد بیرته اشغال ته ورکوئ، او هېڅکله به تاسو خپلواکي او پرمختګ ونه لرئ.
مننه آغلی حقپال. لا یو خبرتیا ورسته د موضوع ته د ملګرو ملتونو پر راپور کې تم کې شو سي وای په افغانستان کې فقر زیات شوی دی، او په دې برخه کې یو وړاندیز هم لري.
د انجینر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه معلمان خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو. ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی ویل شوی دی چې په افغانستان کې 9.2 میلیونه افغانان د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري او 15.3 میلیونه افغانان په جدي توګه د خړول نه امنی سره مخامخ دي. خو په ورته وخت کې ملګرو ملتونو وړاندیز کوي چې افغانانو سره باید نړیوال مرستې زیات شي او پراخ شي. شغل سادات څه فکر کوي چې مخکې په خبرونه کې اغلی حقپال دې ته اشاره وکړه چې مختلف فشارونه باید په طالبانو باندې راوړل شي، ځینې افغانان هم دا وړاندیز هم کوي چې په طالبانو باید فشار راشي چې بشري مرستې کمی شي، خو که بشري مرستې کمی شي مشکل به خوارو افغانانو ته وي که څنګه؟
لبدا مرغه چې دا حقیقت ده، دا فشارونه کل مدام په ولسونو راځي. حاکم نظامونه چې هر څوک وو ځانونه تر پایه پورې ډېر ښه ساتلي دي، هغوی تل د سرخانونه وړ او جیبونه ډک پاتې دي تر آخرین مرحلې پورې. دا فشار تل ولس مجبور زغملی دی او دا فشار په ولس راځي. له بلې خوانه اوسنی حالت کې ډېر داسې غیر ضروري اقدامات هلته دننه هیواد کې کیږي چې هغه خپل هم د فقر لامل کیدی شي. بې له شکه چې آبادی او ښه مدیریت کول د رانی کارو دپاره د قدر وړ ده، خو تر څنګ چې ګوري چې د دومره کار چې جوړیږي د کار په اصطلاح په منځ کې افغانان دپاره کار شرایط برابرېږي، بیا د خوشحالۍ او د امید او هیلې څرک پکې لیدل کیږي. نو له بلې خوانه داسې ناروا هم هلته کیږي چې هغه کسانو چې 40-50 کاله خدمتونه کړي دي هغوی هم دوی په فقر ته خپله سوق کړي چې د هغوی معاشونه قطع کړي، هغوی ته تقاعدي نه ورکوي. او هغه که په هره برخه کې و، که معلم و، که انجینیر و، که په بانک و، دا ټول ته تقاعدي قطع کړي. او هغه حال آن چې نه د شرعي لحاظه په 50 هیوادو کې دا ممانعت ورته شته او نه هم په افغانستان کې دا شی سابقه لري، ځکه چې هر چا د معاش نه دا پیسې ګرځول شوي دي او تر څو چې هغه سړی ژوندی وي او مستحق وي هغه ورته د تقاعد بیرته پیسې ورکول کیږي. لیکن دا په خپله یو بل لامل دی چې فقر زیږولی.
او د متقاعدینو وبخشي صدر صاحب تاسو خبره مونه، او متقاعدین هغه کسان دي چې باید په ټولنو کې ډیر قدر وشي، ځکه چې دوی مشان دي، حتی په افغان فرهنګ کې باید دوی درناوی زیات وشي.
حقیقتا دغه نن ورځ ته دغه نک په اصطلاح نور وګړي تاسو ویلي چې هر موقف کې دي کدا د استادانو د برکت نه وای، د خپل مشران د برکت نه وای، دې موقف ته بل څنګه رسې یو خاوي ملا ماته کړي ځان خور کړي خوري کړي چې د ورستۍ نسل ته د سیاو شای پلاس ور کړي او ورستۍ نسل دومره په ظالم شي چې و ایستا ولې دا کړه ده دا باقی درته نظر کوم که ژوندې او که دستا نور نسل وي څوک مثلا دا به شي. الا هذا هم یعنی ناروا ده او د بشري قانون په لحاظ هم نړیوال قانون په لحاظ په ټوله دنیا کې دا عام ناروا چاره په ټوله اسلامي نړۍ کې هم دغه شیان په خپل د فقر لامل شي وي دي. او ما مخکې مرزونه وکړه چې کله چې کار اهل کار ته بیا ونسپارل شي دا په شرعي لحاظ هم هیڅ حکم نه لري. پیغمبر د خدای په څوار تاکید کړی چې هغه وخت به تاسو د قیامت انتظار کوي چې کله کار اهل کار ته نسپارل کیږي، هلته به هغه هواد کې به خامخا یو ظالم حاکمیت راځي چرته چې کار اهل کار ته نه سپارل شوی. دې ته باید دوی پاملرنه وکړي، هم الهي احکام دي او هم د ولس د مشروع حق ته باید تمکین وکړي سره، او دغه واټن د خپل د دوی او د ولس ترمنځ باید ورکی کی او دا ټول کسانو ته په اصطلاح غیږه پراخه کی او دغه فشارونه چې په خپلندو باندې زیاته راوستي ده دا شرعاً هیڅ جواز نه لري او دغه د
د کریکولم په حق لم چې کوم خبرې کیږي دا د منولو ځکه نه ده چې چیرته د خویندې د پاره ناروا وه نو د دې دوه کاله د دې هلکانو د پاره څنګه دا روا وه که چیرته په هغې کې داسې انځورونه وو چې خویندې بې لارې کولې یا منحرف کولې نو خو دا هلکان هم منحرف کولې دا یو سیاسي پلمه ده او زه یې په هېڅ چا نشم منلی او دوی سره هېڅ کوم منطق نشته د دې خبرې او هر څومره عاجل چې کیدای شي په دې حرکله باید دوی تصمیم ونیسي دا دروازې باید پرانیزي او دا د ولس مشروع حق ده ولس د دې دوه کالو سره لس کاله شاته پاتې کیږي
بله مننه صادق صاحب مننه د انصاری صاحب نظر کا وخت منصاری صاحب د مرستو په برخه کې ازادي راډیو ته ځین کسان ډیر شکایتونه هم کوي چې څوک تاییدولای هم نشي خوب د واتس اپ لاري او پیغامونه پریشتي سي مرسته ز مشکلی تر غلی وو ما ته ونه رسیدو خلک مختلف شکایتونه لري څنګه د مرستو په برخه کې خلکو ته رسیږي
مګر تاسو ته د مرستو په اړه په فهم بحثونه درلودل هغه نړیوال مرستې چې افغانستان ته راځي یو خدا ده چې ډېرې زیاتې کمې شوي هغه وخت چې زیاتې هم وي په هیڅ کلي کې ټولو خلکو ته چې آل دي یا ضرورت لري هغوی ته نه وي رسېدلی دا اوس چې دا د څلوېښت میلیونو ډالرو اونۍ یا تر اتیا میلیونو ډالرو پورې خبره کېږي چې دا راځي دې کې لویه ستونزه دا وي چې هغه کومې نړیوالې ادارې چې د ملګرو ملتونو دي او که نورې دي د دوی د اداري مصارف او ادمن کاسټ د همدې مرستو نه اخیستل کېږي په د دوی په تجهیزاتو د دوی په مفشنو هوټلو په الوتکو په موټرو کروزینو نو او لول یعنی غیر د دینه چې دا اداري مصارف دي هلته په پروپوزلونو کې د ادمن کاسټ په نوم یوه لوړه بله فیصدي ورګډوي بیا چې کله د لوکل یا کورنۍ انجیوګانې راځي هغوی پروپوزلونه ورکوي د مرستو د رسولو برخه کې هغوی پراخ اداري لګښتونه د مامورینو او نورو د هغې نه ګرځوي او تر څنګ یې په پروپوزل کې په هغه بودیجه کې د وونه تر لسو حتی شل فیصد پورې ادمنستریټیو کاسټ په نوم جلا یو بودیجه ور اچوي یعنی د اگر چې د دوی په موټرو غاز او تیل او خوراک څاک او مامورینو معاشاتو مصرفیږي هغه جمع لس فیصد یا وو فیصد یا شل فیصد دا چې بیا تر خلکو پورې رسیږي نو که یوه لویه بوجۍ د خلکو لپاره ځانګړي شوي وي په هغه نړیواله تابلو کې اگر کوچنی کیږي کوچنی کیږي هغه د نړیوال مفکر اشرف غنی د وخت د وېدو مر د کورونا د مرستو نیم کیلو غنمو ته رسیدي چې هغه ډیره مشوره شوی وو او خلکو باید خلکې په لاس کې نیولې وړي وړي خلکې وي نیم کیلو یا 200 ګرام یا 300 ګرام او تا ته رسیدلی وو دغه مسله اوس هم شته په دغه شکل د مرستې په څو ځایو کې مفشن و کورون و تزی غمالدار و خلق و تزی دیر از زیاد کم برخی غریب و خلق و تا پا کلیوالی سیمو که او یا پا خاری سیمو که ممکن و رسیگی نو پا دیر لالکی پا کار داده چه کمی نریوال مرستی دا افغانان و پنوم راجی اغا باید تل فیصد چریتی وی تل فیصد خلق و تا و رسیگی نه دا چې یا دولتي مامورین د سری میاشتې په نوم یا د سره صلیب او سری میاشتې نړیوالې ټولنې په نوم یا مثلا د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایف پی مامورین یا د یو این ایچ سی آر مامورین یا د ډبلیو ایچ او او د یوناما مامورین په هغې باندې مزید
مننه انصاري صاحب مننه البته د اقتصاد په برخه کې ملګرو ملتونه دا وړاندیز هم لري چې له 2020 کال له اګست نه مخکې چې کومې پروژې وي هغه باید پیل شي چې په افغانستان کې بیرته د کار زمینه هم مساعده شي د هغه له حق پال نظر کا واخلم د خبرونه په دې برخه کې په اقتصادي برخه باندې بحث لرو د ملګرو ملتونو دا وړاندیز کړی دی چې په افغانانو سره باید مرستې زیاتې شي ځکه چې له مشکلاتو سره مخامخ دي او دا وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چې کومې پروژې په افغانستان کې وي یو ته تسهیلات برابر شي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې د خلکو مشکل حل شي ستاسو نظر
د فکر کوم چې تر هغه پورې چې مونږ یو سیاسي چوکاټ ته
زمینه برابر نکو او تضمین د دې نوی چې پرته له طالبانو خلکو ته میکانیزم مساعد وي چې دغه پروژو څخه نظارت وکړي. طبیعي ده چې د جمهوریت په وخت کې هم فساد و ډېر پروژې ولاړل هایفو مینجول، خو د طالبانو د واکمنۍ لاندې مونږ ګورو چې اصلا هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی، حتی هغه مطبوعات هم آزادي نه لري. حداقل د جمهوریت په وخت کې فساد و او پروژې هایفو مایل کېده، خلک ژورنالستان خلک آزاد ول، دوی به خپل نیوکې کول، او په داسې یو شرایط کې چې که داسې حالت وي نو د دغه اقتصادي خصوصا د پراختیا دغه کوم پروژې چې دي زه فکر کوم د دې شروع کول به مناسب نه وي. او دا هم د طالبانو لپاره یو ښه د تشویق لاره ده چې دوی ته هم باید نړیوال ټولنه د یو فشار په توګه دوی ته وښيي که چیرې یو همه شموله ولسواکه حکومت چې په هغه کې د خلک خپل ځان وګوري او خپل غږ وګوري او په څنګ کې خپل غږ پورته کړي، که داسې یو حکومت تشکیل شي نو زه فکر کوم چې دا به ډېر یو ډېر غټ فرصت به وي افغانانو ته. هغه ستونزمن حالت چې مونږ اوس لرو نو د دغه جنجال او ستونزمن حالت څخه مونږ به یو فرصت ته به یې تبدیل کړو. نو طبیعي ده چې په صرف بشري مرستو چې کېږي افغانستان کې په دې د افغانستان د بېوزلي حل نه ستونزه نه حلېږي، او مهمه ده چې باید انکشافي پروژې شروع شي تر هغه چې افغانستان د اقتصادي ستونزمن حالت نه ووځي.
مننه اغلی اقبال. په همدې برخه کې بل پلنډو لنډو لومړی د سادات صاحب نظر واخلم. سادات صاحب، لومړی باید سیاسي شرایط سم شي بیا اقتصادي، او کنه فعلي اقتصادي خراب وضعیت باید بهتره شي؟
زه په دې اند یم چې دا فعلي اقتصادي حالت د پاره هیڅ ډول خند او درول نه ده فقار. دا د افغانستان او د افغان ولس د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. دا نه باید موږ خپل د سیاسي اهداف لپاره د دې لپاره چې موږ ته مقام او ځای میسر شي نور ولس د ګواښ سره مخ کړو. زه په دې اند یم چې د افغانستان هر لویشته چې بنسټیز کار کې کېدلی شي په د تر څنګ چې دا نور کارونه کېږي بنسټیز کار هم باید جوخت روان وي. لاکن دغه بل برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې برخه کې فشارونه په مختلفو نورو لارو باندې راوستل شي سره، او دا په دې معنا نه ده چې دوی وسالته د دوه کاله ولس ارغمل نیولې وي او هر څه چې دوی وغواړي هغه به نړیوال ومني. نړیوال هیڅ کله داسې په اصطلاح چا سره په لار نه ځي چې هغه وغواړي چې یا څوک ارغمل کړي او بیا دا ورته په اصطلاح باج ورکړي. او نړۍ کې قوانین شته، د نړیوال قوانینو په رڼا او په اسلامي نړۍ کې هم د اسلامي قوانینو په رڼا بنا دوی نه په اسلامي قوانینو باندې دا کولی شي چې د ولس حق ته تر پښو لاندې کړي، او نه هم د نړیوال قوانینو په حساب، او نه هم د هغه د افغاني دودونو په حساب باندې. او زه دې ته بیا هم ډیر زیات هیله من یم چې نړیوال د څومره چې کولی شي زیات دي کېده کومه کونه، خو داسې نه چې د غوانه غدود ولسته ورسي. دا ترخي تجربه موږ په تیرو څو کلونو کې کړې. کله چې زه په افغانستان کې بوم موجود وم ما هلته هم کار کاوه، ما کاته چې دا مرستې چې راتلې څنګه حیف مل کېدې، په څه رقم موټر کې دوی سپریدل، په څه رقم باندې د اداري مسایلو کې مصرفېدل. واقعیت د خبر دا ده چې هلته هغه حق حقدار ته د رسیدو لارې او چارې باید لکه موږ چې وړاندیز په هغه وخت کې کړی و، د هرې سیمې د هغې وکیل ګذر د ملا امام په مرسته د هغې سیمې فقرا او لست مشخص وي. د هغې په اساس باندې که دا شیان مرستې ترسره کېږي دا هم باید داسې نه وي چې دا ولس ته په خیراتونو باندې مخته شي. بنسټیز ورته پروژې جوړې شي لکه پخوا چې جوړېده، په باندې به کارونه کول، ورته به یو څه مدد معاش ورکول، په باندې به کارونه کول، ورته به غنم ورکول یا به غوړي ورکول، لکن کارونه باید
البته په همدې برخه کې ځینې کارونه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره شوې ده چې چیرته پروژې پیل شي نو خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. سادات
یقینا چې دغه زما هدف وو او دا پخوا هم نتیجه ورکړې وه. موږ پخوا هم دلته وو، ما په نګدار کې دا زما تر ستر ګلان دي دا کورونه شوی دي او نتیجه هم ډیره خو ځکه چې یو هاي سمیل کیږي نه بل هر هغه وګړي ټول بوختيږي ورته کار پیدا کیږي او بل دا چې د دغه یو شی مخنیوي باید په هر قیمت وشي چې ډیر پیسې په دغه آیاشي او په دغه لوکس موټرو په دغه د خارجي سټاف باندې مصرفيږي دا کار باید ونشي تر ډیره بیره باید سټاف خپل د دننه ملک نه وي هواد نه وي او دا ډیر لوړ لوړ ماشونه د افغانانو د واسه نه ده چې دا نړیوال سازمان د پونګ میلیارډ ډالر چارجي لکه میلیارډ ډالر نه به نه خسوا یا یو میلیون افغانانو ته چې باقي به د دې د سټاف
ماشوي مننه صدات صاحب د خبرونه روسي تر رسیدلې د اغلی حقپال نظر کپو لنډو واخلم للو یا سره څو باید وشي په لاندو باندې چې څنګه چې د افغانانو ستونزې کم شي
د فکر کوم چې د ټولنه مهمه ده چې افغانان باید متحد شي او مکمل خپل هغه نظر اظهار کړي چې څه رقم غواړي چې دوی باید د څه رقم حاکمیت لاندې دوی غواړي چې ژوند وکړي آیا همداسې استبدادي حالت چې د دوی غږ او د دوی نظر پکې نه وي ځکه چې قانون ډېر مهم ده اوس وګورئ مونږ د مالیا څخه خبرې کوو نه پیګم د دغه دستون د نورستون دی باندې خبرې کوو کچېږي په یو نظام کې قانون نوي او څو به تدبیقوي دا یو مدغم حالت کې د افغانستان او افغانان ورسره
مننه مننه خلک حق پال نور وخت اجازه نه راکوي لته سو ټولو مننه لانسری صاحب له صادق صاحب څخه او لته سو او لاوریدون کوم اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مه
وخفا دن جنو میرا رنگ زیر چھنڈی وچی
اسمان را غی دخیالی گاری شیری نا یارا ناز میورا ناز بندی اورا ما شازر گری دوری لمنی دسمان را غی دخیالی گاری ترچو چی زبی Madre, a ver.